سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونې ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د اطلاعاتو وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدلي پنشری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت د اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د جدي په دیار لسما د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسرانې د قدس وکونو د پخوانی قومندان قسم سلیمانی د دریم تلین په غونډه کې خبري چاودنی وشوي چې تر نوې ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول. د دې د بریټ مسؤلیت منلای و. د ایران د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه کې چنن خبره شوی راغلی د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران لالویدیزه سیمې ته ورغلی و. په لمبیه کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګري نیول شوي خو دی خپله د تیښتې په حال کې دی. د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2020 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې له یو کال بند تیرول وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د زندان څخه خوشې شوی و. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ دی ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کوي. جرمني خبري اژانس د باجوړ د پولیسو مشر دلاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نښه شو چې له خپل کارځای بیرته کور ته روان و. له دې وړاندې د زده رډیو مشال څنګه راپور کړی و چې نامعلومو وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې پکې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شوی و. تر اوسه د دې بریډ مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو وخت نه وخت د وسلوالو په بریډونو کې پنخه کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکی او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه نیتی ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټ الوتکو مزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حمله وکړي چې اسلام آباد بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي. تر دې مخکې ایران د سشن به پورې د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت درځونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. او د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکمه شي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کلابند شوي غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویل چې د اسرائیل صدر اعظم سره پر نور کوټول اقداماتو هم خبرې کړي. د سرګندونې داسې وخت کې چې چاینی شاهدان نن جمعه سهار د غزې ترنګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړي دي. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وای کشور طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد ورسره وکړي. دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د شورا طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوال سره څه مرستې کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه، کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجونه نیول اندیخمنون که دی. پا افغانستان که دخز و وضعیت خراب دی، افغان میرمنی مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتون که با هم وی داده طالبانو یو پلمه ده. در چه ده طالبانو حکومت ده نری لوری پر رسمیت نپیشندل که توی پا بدل که بشری حقونه نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
ولی اگر
نهادهای بین المللی و جامعه کنریوال ټولنه بیلابل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابل لارې بیلابل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تېره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوې ادعا شوې چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوې. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جدي توګه وګڼل شي نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې لسنا کاکړ نه ورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند نمولونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تېر کال په دې سیمه کې 320 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کېږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زنداني شوي او یو شمېر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تېر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وای چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې یې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکاره یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورسره بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه،
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دوه خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمېر یې د امنیت د نشتون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلي چې یو شمېر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بی پولی خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې 1 خبریالان نیولي او دا مهال 3 خبریالان بندې دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې او بل خبریال زمید زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسې ستلو ته اندېښمن دی. وایي دوی داسې یو هیواد ته ستانه کېږي چې د وګړو 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس 2/3 برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14 یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوي کورنۍ هم د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
حالم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جاینماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه و. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو چې یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
خراب ده
ډیری
دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د سر سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیژي صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیژي صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیژه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیژه صدیقي د توقیف دوام ته په اشارې سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو پوریزمو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیشه صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیشه صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دوه میاشتې کې در زندان په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندانه خوشی کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2020 کال کې وخت لري سیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شیچری.
په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وایي چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانېدو اغېزمن کړی.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 و، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو،
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تلل یو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تلل یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واورې. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لوحو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
پخوا خو بیخي ډېر ښه و، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپیم کښته و، د هېوادوال د پاره م ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زمانم عبدالواسی دی. کاروبار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر راتګ سره به کېدای سي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي، په کابل کې به هم همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلی وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه یې د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایاسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی دا اوس په $1,500 یو ټن دی. او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سنفي مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک کې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کوم یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي. څوک کولی شي دا کاروبارونه وغوړي؟
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یاده، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب، او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شئ، او د تللو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ږغېدلی یم. تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
کره کار کتون که پدین نظر دی چې نظریه او ایدئولوژي د شیر برخه کیدای شي، خو شیر د ایدئولوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شیر ایدئولوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او دې خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
آزادی د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ دی دادی.
مشاعره ته د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو تر څنګ سلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
آزادی د شاعر خیال دی، زرور خان مسجن سر د خوشحال، د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی. لنډه دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپلو سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ یې د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر لکن تیر ون زمانه زمانه وړاندې تللې، د خدای د عشق وم استلې ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله وو چې له ډیره وخته وروسته په یو دومره لویه مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعرې په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې ته راغلی.
مشاعرې د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پوره ګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغو استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې په میاس کې درکې جوړه سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمیږي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی سي، له هغوی څه اخیستلی سي او د دوی شعري ملکه نوره هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي که چیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې به د لومړی ولایت وي چې داسې شاندارو مشاعره کېږي، او د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي، او په راتلونکي کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي، او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکړم. ادبیاتو ته په شاعرۍ په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو پنو کې.
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعرې او فرهنګي غونډې دې جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي، او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بنده ده، ای بغاوت بند، سرکشي بنده ده،
محبت او مینه خو بیخی بنده ده لیکوالا بیست کلم جیب که کیف ده لیکوالا دلت شایره بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجان سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کړي د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق وي.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا پنځو لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللې ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي د شاعرانو انقلابو خوړلي دي له هر سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو خو که چېرته د ادب پند تر څوک سره وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده سي یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو ازاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي خصوصي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي بل هغه د شعر خپله شعر غیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوسه خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیریدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې درسره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوزګاره یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی تر منځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي یوه عجیبه منډه کوي دا لکه که منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې اوبه تږی دي یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او د خپل هم لدی خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چا ستر کو ته دروم
وسم د ومن نیازی هم دې نظر ته د دوی پرې شیر کې چې ازادي راډی مجلې پروګرام ته را لېښلې دی جرکیش
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی نڅېده پکې ټپه له کلمنه د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډې ګېډې ما تکړي څو ځای د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غیږ کې پکې ډوبه شاهنایی د بې خوبي سي د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې اذانګې شي د اوښانو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی
اسدی رادیو مچله په asadiradio.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه سل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
ما خو مجبور کې پالیسی دا وای چې زلی کوان یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروس تلخ په لوی تفسیرین چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی باندې او یا چې په آنلاین باندې زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لاندې ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدلی حالم التقدمه ده البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیغه افکار و اثار نقد کمه پا دی مقالو که ده غشی تازه نخوشاله ما و نزای ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو کلو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په امغه ورځ یا سبا یا چی شی ولی کی او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څغوالي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوی سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې. دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خو دغه احساساتو مسله ده، او د خواخوږۍ چې مړیو سره یا او کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاگردان و یا مې همزولي او همدوره و. او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې مړینې خبرې راغی، ما یو یادداشت خپور که عنوان یې و زموږ کلی شپون نه لري. هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کرکدار یا هغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه په نوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې. او لټوټو جوړ شوی د تنارو خلپټي واخیست او په سری وښته. د پلار کور د ورانشا زامن می په یوه ټکلې ډوډۍ په سیوراک دی. تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړی دا ثواب زما د زوی وکړي چې تس پیرای په نصیب یې. په مړی کې مو برکت ختم ده. دا سوزیدلې ټکله به ته خوري چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې له شکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له بر کلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارت ایښي و لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدای. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن په خاط سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په المارۍ د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده. نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتنچیانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
سروز مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه سیما د بندیز له امله مې اتنچیان راونه وتل چې اتن وکړي. مال زی کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Just one of me.